آزادی. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اوریدونکو بیلابیل پیغامونه موږ ته راغلي دي او په دا پیغامونه به تر ډیره د موسیقۍ په خبرونه کې چې نن د اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت په ځانګړې توګه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دوی ډیر ټلیفونونه او پیغامونه به په دې خبرونه کې هم خپر شي. دا ځانګړې خبرونه ده د اختر په مناسبت. دوستانو وخت ته بجې شوې په یوه بله خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په اثر کې هم په مخړې د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د حقوق نارو کار یو بې ساري کچې ته رسېدلی. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوي چې د اختر وروسته به خپل منزل کابل ته پیل کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو ژورنالستانو او مدني ټولنو د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کار یو بې ساري کچې ته ورسېد. سیګار په یو نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو د جګړې ځپلې افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو هڅې ناکامې بللې وایي چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د 328,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوي وو چې د یو مخکې کال په مقایسه په 3 زیاتوالی ښیي. د سیګار رپورټ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش جان سوبکو له قوله لیکي چې د ارقام په څرګنده په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ څرګندونه کوي. د سیګار رپورټ وایي چې د کوکنارو له پروسګنو حاصلاتو څخه د صادراتو په کیفیت برابر 900 کیلوګرامه هیروین تولید شوي چې د خرڅلاو پیسې په ټول افغانستان کې د وسلوالو حملو پر مصارفو لګول شوي دي. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسېدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسېږي. دغه مدني حرکت چې شعار یې له هلمند تر کابله دی په پیل کې 8 غړي لرل، خو اوس یې شمېر 10 تنو ته رسېدلی. د سولې د حرکت مطبوعاتي مسؤل بسم الله وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دې غورځنګ ګډونوالو تېره شپه د میدان وردګو شیخ آباد سیمې ته ورسېدل. نن دمه کوي او سبا به د اختر په دویمه ورځ د مرکز میدان خار او د اختر په درېیمه ورځ به د پلازمینې کابل په لور وخوځېږي. ښاغلي وطن دوست وویل چې سلګونه کسان پر لاره دوی بدرګه کوي.
دا مهال د سولې ولسی حرکت د غړو شمیر 80 تنه ته رسېږي او په سلګونو نور کسان هم ورسره ځای سوي دي. د هغوی معلومات تر اوسه پورې لا هم څرګند نه دي چې تر یو شمېر ولسوالیو پورې پلی ځي او که تر مرکز پورې پلی ورسره ځي.
د سولې حرکت د غبرګولي یا سور په 3 له لښکرګاه څخه د کابل په لور وخوځېد او په کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو کې 2 نور کسان ورسره یوځای شول. دوی د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې جګړه بنده او د سولې خبرې پیل کړي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر د 10 پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغاني ونه کاروي پیسې به یې ضبط شي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي څانګې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي چې په تېرو 2 میاشتو کې دولتي او خصوصي بانکونو، دوکاندارانو، سوداګرو، صرافانو او مدني فعالانو لخوا د افغاني کارولو ته د خلکو د هڅونې په مقصد له ترسره شوي کمپاین سره لازمه همکاري ونه شوه، نو ځکه له مهلت وروسته به ګردیز او شاوخوا سیمو کې له هر چا سره چې پاکستاني روپۍ په راکړه ورکړه کې وموندل شي امنیتي مامورین به یې ضبط کړي. په خبر پاڼه کې دغه روښانه شوي چې هر اندازه پاکستاني روپۍ به ضبطېږي او که به یې د ساتلو لپاره کوم حد ټاکلی وي. دا بغلان پولیس په دې ولایت کې د داعش ډلې د یو غړي د نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیې قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل تورن کس د دې ولایت د شمال په نام نسیمو لکه باغ شمال او چشمشیر کې د داعش په نوم رانکاري فعالیتونه کول او پرون په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د یوې مدرسې مبلوي ووژني. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د راروانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو د مدافع ډلو فعالانو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې د غړو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د جولای د 15 له انتخاباتو مخکې په پاکستان کې د بې پوښتنې نیونو، د خلکو د جبري ورکولو او د بیان پر ازادۍ او سوله ییزو غونډو د حملو وروستۍ څپه غندلې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي په زیاتېدو ده او د پخواني صدراعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون پر پوځ تور لګولی چې په سیاست کې راسوانه کوي. د پاکستان پوځ دا تور نرد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مرستیالي ویلي په پاکستان کې د خلکو اساسي حقونه تر حملو لاندې دي او چارواکي سیاسي مخالفان په هر ځای کې په بې رحمۍ سره ځپي. دې سازمان د هغو 30 فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د بې محاکمې اعدامونو د جبري ورکولو او نورو بشري سرغړونو په وړاندې د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر چتر لاندې په راولپنډۍ ښار کې سوله ییزه مظاهره کې ګډون کړی و او په دې خاطر ونیول شول. متحده ایالاتو بیا په ایران کې د بشري حقونو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستودا پر نیولو ژور اندېښنه ښودلې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی هیدر ناورت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې میرمن ستودا په تیرو څو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع په خاطر د ایران د رژیم لخوا بیا بیا ځورېدلې او زندان ته اچول شوې. د نسرین ستودا خاوند رضا خندان د چهارشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې امنیتي مامورین د دوی کور ته ننوتل او د میرمنې ایوین زندان ته بوتله. بیان زیاتوي چې متحده ایالات په ایران کې د رژیم د اوږدې مودې واکمنۍ د قربانیانو د حقونو د دفاع په برخه کې د میرمن ستودا زړورتیا ستایي. او د فوټبال د نړیوال جام د 20مې دورې لوبې پرون د روسیې په پلازمېنه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو په لومړۍ ورځ د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته وتې چې نتیجه یې د 0 د 15 په وړاندې د سعودي لوبډلې په تاوان وه. دا لوبه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمېنې مسکو په لوژینسکي ورزشي لوبغالي کې د اتیا اثره نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. ولسمشر پوتین دا مراسم د یو شمېر هېوادونو جوګپوړو چارواکو په ګډون پرانیستل. دا لوبې چې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبغالو کې پلان شوی یوه میاشت دوام کوي او وروستۍ به یې د جولای په 15 نېټه ترسره شي. سګنۍ جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوال انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پال او په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. دوستانو خبرونه ملاساده یې راړېونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. نن د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربندونه په یو وخت نافذیږي. په اوربند او د اوربند په مراد کولو به ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې په بلخ کې امنیتي چارواکي د اختر د خیل منځنې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. افغان او نړیوال څارونکي وایي په افغانستان کې خپل منځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصانو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې خالي پوستونو داسې شکونه راپورته کړي چې ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د ګډون کوونکو د الکترونیکي وسایلو د حق کولو په اړه خبرداری ورکړی. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت نور ریپورټونه هم لرو. دا ژوند رنگونه چې په تیره خبري مجله کې مخبور نکړل شو په دې خبرونه کې در تخبرو. کور کلیونیس پروګرام هم درنګ د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام هم له یاده مباس. بیا هم ستړي مشي. نن د کوچنی اختر لومړی ورځ د افغان حکومت وسلوالو طالبان لخوا اعلان شوی اوربند په یو وخت کې نافذیږي. په تیرو درې ورځو کې چې افغان حکومت لخوا خپل خواه ورخیز اوربند اعلان کړی وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړ. خو اوس به ولیدل شي چې اوربند به دواړه خواوې تر کومې اندازې پورې په پام کې نیسي. احمد تکل په دې موضوع تفصیل لري.
نن د اختر په لومړۍ ورځ د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې هغه تاریخي اوربند نافذیږي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په یوه وخت کې اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړی، خو افغان حکومت چې د روزې له 28مې څخه د کمکي اختر تر 15مې نیټې پورې اوربند اعلان کړی وایي په تیرو درې ورځو کې په جګړو کې یو څه کموالی راغی، خو د وسلوالو بریدونه بیا هم روان وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې ترڅ کې برید کوونکو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د دې وزارت ویاند جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې له ځینو محدودو مواردو پرته تر ډیره کموالی راغلی دی. جنرال رادمنش وایي هیله مند دی چې طالبان به د اوربند رعایت ته دوام ورکړي.
در حدود 70% تهدیدات کمتر بوده و ما امیدوار هستیم.
گواهونه پسلو که شاوخوا اویا کم شویدی او موکی هیلمنیو چه ده اختر پا لمره ورز بعد طالبان و دلا چه اوربند ورسره شوی زند اوربند رعایتولو پرجمنه مکلف و بولی
آتش بس خود ملزم به اجرای تعهدات بدانم.
ښاغلی رادمنش هیله څرګنده کړه چې دا اوربند به د سولې خبرو او په هیواد کې د جګړې او وینو بهولو پای ته رسیدو ته لاره پرانیزي. د دفاع وزارت ویاند وویل وسلوال طالبان کولی شي د اختر په شپو ورځو کې د خپلو کورنیو او عزیزانو د لیدو لپاره د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي، او زیاته یې کړه چې د دې کار لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. د ښار په دروازو کې د وسلو او مهماتو د ساتنې لپاره خاص ځای شته چې د اختر په ورځو کې هیڅوک که زموږ دي که وسلوال طالبان باید ښار ته له وسلو سره ولاړ نه شي. دوی د خپلو کورنیو لیدو ته راتلی شي، د امنیت ضمانت یې کوو، خو له وسلې پرته. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند په لومړي ځل او هغه هم د جګړو د فصل په اوج کې نافذیږي. دا اوربند که څه هم د لنډ وخت لپاره یوازې د اختر په ورځو کې نافذیږي، خو د جګړه ځپلې افغانستان خلک د دایمي سولې ټینګښت ته هیله من کړي دي، او ډیری خلک د تمدید غوښتنه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای په دې باور دی چې دا اوربند د کورنیو او بهرنیو هڅو نتیجه ده، نو ځکه د هیله من دی چې تمدید بشي.
هغه فشارونه وو چې نړۍ په پاکستان او په ځینو نورو هیوادو دلته په منطقه کې وارد کړي دي، نو ځکه دا یو تاریخي اقدام و. امید ده چې کامداسې مراد شي، درې ورځې پس له اختره هم نور اخترونه راولي، او مقاصد چې دي د بیل د مذاکره باندې د خبرو د لارې نه حال شي خپل هدف ته ورسیږي.
په همدې حال کې د سولې د ولسي حرکت ګډونوال چې له هلمند ولایت څخه د کابل پر لور خوځېدلی دی وایي خپل حرکت ته د اوربند د تمدید له غوښتنې سره دوام ورکوي. د ډلې چې شعار یې له هلمند تر کابل دی او شمیر یې اوس اتیا تنو ته رسېدلی، خپل حرکت نږدې یوه میاشت مخکې په دې هیله پیل کړ چې د جګړې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني.
دوستانو، و موریدل چې نن د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی درې ورځې اوربند پیلېږي. د افغان حکومت لخوا بیا اعلان شوی اوربند لا څو ورځې مخکې د روژې د ویشتمې نېټې راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون یعنی تر اختر یوه ورځ مخکې رسنیو ته وویل چې دوی اوربند عملي کړی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه پورې کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. البته دا د ښاغلي وایس برمک پرونی څرګندونې وي. د ښاغلي برمک دا څرګندونې به د حدیث پردیس په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک وایي چې که څه هم د طالبانو په مقابل کې د حکومت له اوربند درې ورځې تیریږي، خو د طالبانو له لورې کوم مثبت غبرګون نه دی لیدلی. ښاغلی برمک د پنجشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې چې دوی هم د اوربند اعلان کړی، د اوربند ټول اصول مراعات کړي.
د دشمن تحرکات خصوصا په ځینو ولایتونو کې همداسې شدید روان ده. په غزنی ولایت کې، په فاریاب کې، په نور ولایتونو کې متاسفانه تحرکونه شته. په بدخشان ولایت کې همداسې تحرکونه آغاز شو. خو اینه مونږ کوم هغه خاص د دوی پاسخ په دې دوه تر شوې دوه ورځې کې مونږ لیدل نه ده، خو زموږ امیدواري داده چې ان شاء الله د اختر په ورځ کې دوی هغه چې دوی اعلان کړی ده په هغه اعلان باندې متحد پاتې شي.
طالبانو د افغان حکومت د اوربند په مقابل کې یوازې د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په اتلسمه غونډه کې د طالبانو دغه اوربند په تیرو څو لسیزو کې مهم ګام بللی دی. په ورته وخت کې ښاغلی غنی روانونی په کابل کې د پاکستان لوی درسي سره په کتنه کې د رامنځته شوي اوربند تمدید د هڅو په اړه هم ویلي و. اخوا په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په هیله مندي ښودلې چې ښایي رامنځته شوی موقت اوربند درې میاشتو ته وغځیږي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي د اختر په درې ورځو کې باید ښکېلې خواوې د اوربند ټول اصول مراعات کړي. د ښاغلي مسعود په خبره که څه هم ځینې نورې وسلوالې ډلې به د اختر په ورځو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، خو طالبان باید پر خپل شمنی عمل وکړي.
که چیرې دغه څه یو بې اعتمادي فضا رامنځته کېږي، بیا د بل وخت لپاره د افغانستان ولس په دواړو خواوو اعتماد هم نه شي کولی. دغه اوربند نظارت او ښه مدیریت باید د دواړو خواوو نه وشي، ځکه چې دلته یو تعداد مخربې ډلې په داخل کې هم شته او بیرون هم شته ده چې هغه غواړي چې دغه ملي پروسه سبوتاژ کړي. نردوارو خو ته پکاره چې هم مدیریت دینه وکي.
دو خغلی مسعود په خبره هر څوک چې په افغانستان کې د سولې غوښتون کې دی باید د اوربند لرمیسه شوی فرصت په ګټه اخیستنی ورانکار کړي او ته د دې فرصت ورنکړي چې سولې ته د افغانانو دغه نسبی هله هم لمینځ یوسی. د اختر لومړی ورځ
روز اولی عید
د سهار لسنه تر دولس پورې
ساعت ده تا دوازده
تاستا د موسیقی ځانګړی خپرونه لرو.
برایتان برنامه ویژه موسیقی داره.
رازه چی اختر د سندرو ملمانه سره پیل کړو.
بیایید عید را با سرود و سخن آغاز کنیم.
داری کشمیره 0922-5555 0992-4-15-40
شماره های تماس 0700-822-755 0799-20-35-40
دوستانو یو ور بیا مو هر کله کو دا خبرونه چې تاسو یې خبرتیا واوریده نن خبريږي د لسو بجو څخه تر دولسو بجو پوري اوریدل شي. تاسو پیغامونه موسیقي او همدارنګه د اختر په مناسبت نور ځنګړي مطالب پکې خبريږي تاسو هم سره تماس نیول شي. په بل خلایت کې امنیتي چارواکي د اختر د خل منځل لپاره د کلکو امنیتي تدابیر خبر ورکړي. بلخوا په مزار شریف کې اوسیدونکو د امنیتي تدابیرو خوختي خدغلته د بایو لوروالي شکایت کوي. مجيب الرحمن حبيب زاده پاړه ريپورت لري.
د بلخ د امنیه قمندانې ویان شیرجان دورانی ازوی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اختر د لمانځنې په مخه مزار شریف ښار او د بلخ ولایت په 14 ولایتو کې لومړی درجه امنیتي تدابیر پلان شوی دی. د امنیه قمندان ویان هم درز وویل چې د امنیتي تدابیرو کې د پولیسو ترڅنګ د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونه هم ګډون لري. شیرجان دورانی وایي چې د اختر په ورځو کې به د وسلوالو مخالفینو هر ډول تحرک دفع شي. دورانی زیاته کړه
هزارات درجه یک ما رو ببینید تمام قطعات ما قرار دارند، قطعات دیزرف ما هم در حالت آماده باشه است و خصوصا نیروی کشفی ما تماما در داخل شهر مساجد و تکایا وظیفه گرفتن.
پامدی حال که د مزار شریف حسیدون که هم د اختر لپاره امنیتی تدابیر خوښ بریخي او هیله لري چې اختر پام نفسا کې پای ته ورسوي. د مزار شریف دوه تن حسیدون کې پاړه وایي
اسم ما شریف ناصری فیلن تدابیر امنیتی فعلا خدا خوب است. از کارهای ما در هر گوشه و کنار امنیت گرفته و پوسته های تلاشی هست دیگم بدونی قید شهر رو بخیر ایده پیر کنیم.
فعلا امنیت و چیز دشوار مزار بسیار خوب امنیت خوبیش هست. سربازهای امنیتی چهار طرف امنیت خوب برقرار کرده. فضل احسان خداوند تا فعلا امنیت خوب است. سینبال عزیزش هم امیدوار هستیم که خداوند اگر ایدی به جنگ و به جدل و مقصد همشهریه ما سپاری کن.
پام دی حال که د مزار شریف یو شمیر اوسیدون که سرلده چه د کوچنی اختر را رسیدو تا خوشحال بریخی خود مالی امکانات لا نشتون سخه شکایت لري. د بلخ دوه تنه نور اوسیدون که پاره وای
محمد هستم. هیچ کاروبار ماروبار نیست اید شده نه دیگه هیچ کس کالا را هم نکرده ما هم نکردیم کالا بسیاری هم دیوالای ما کالا و چیزا کرده میبینیم طرفشان بسیار مایوس میشیم چرا خود ما ندارم کالا دیگه کاروبار نیست. بسیاری فامیل ما افراد فامیل ما هیچ کس کالا مالا نکرده.
عبدالفیض هستم باشنده شهر مزار شریف. بعضی ها هستن که به خاطر لباس میخرن و ما توانایی نداریم که لباس بخریم و قیمت اما لباس بالا رفته که ما نمیتوانیم که از بازار بخریم و برای خود جور کنیم. و
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په بل خولت کې د اختر او یا هم د نوي کال پر رسیدو سره په بازارونو کې د خوراکي توکو قیمتونه لسلی به دوه برابره زیاتیږي. مجیب الرحمن حبیب زی ازدی رادیو مزار شریف.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانوند کوچنی اختر لمړی ورځ د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ورو ورو د اختر د لمانځه لپاره چمتووالی روان دی. په څو شیبو کې به لمونځونه ادا شي او د اختر مبارکۍ به پیل شي. موږ به تاسو ته د خپلو خبریالانو څخه د اختر د روانو مراسمو په اړه له بیلابیلو ولایتونو کابل څخه رپورټونه وړاندې کوو. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او میرمنې هالی هولز باس په یو پیغام کې افغانانو ته د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت مبارکي ویلې ده. دا پیغام به اورو.
Holly, it's our first Eid here in Afghanistan.
I know, and I'm so happy to be celebrating Eid in Afghanistan this year. It's such an important holiday, a chance for us to reflect on what we thought about during Ramadan, and I hope this year Eid brings peace.
د امریکا سفیر جان باس او میرمنې وایي چې دوی خوشاله دي په افغانستان کې سکالی اختر لمانځي او هیله څرګندوي چې دا اختر به افغانانو ته خوشحالي، سوله او امن راولي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. راځئ چې د اختر اخوا د انتخاباتو موضوع ته ورشو. افغان او نړیوال څارونکي ادارې وایي په افغانستان کې خپلمنځي جګړو د انتخاباتي چارو د متخصصینو کموالی او په انتخاباتي ادارو کې لی پوسټونو د شکونه راپورته کړی چې روان کال به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره شي که څنګه. دغه انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشري انتخاباتو لپاره د یو تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د ادبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ کې له فریبا ظاهر ناورو.
په افغانستان کې د اکتوبر د میاشتې انتخابات چې لوړاندې ډېر ځنډول سوي دي، د دغه جګړه ځپلې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره یوه مهمه ازموینه ګڼل کیږي. دا انتخابات داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې بریدونه ډېر سوي دي. دغو ډلو د انتخاباتو د بهیر په نښه کولو ګواښ کړی و. په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه پلاوي کې بدلونونو دې ته زمینه برابره کړې چې په ولایتي انتخاباتي ادارو کې د سلګونو انتخاباتي کارکوونکو کموالی راسي. د یو لوړپوړي نړیوالې خیریه ټولنې کارکوونکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز ته ویلي چې د انتخاباتو ترسره کېدو یوازې څلور میاشتې د مخه لا هم دوی د پلان نیولو په مرحله کې دي. دوی وایي په نیمایي ټیم د فوټبال لوبه نه کېږي. لا هم د کابل په اداره کې د هغو لسو پوستونو څخه چې په څلور دېرشو ولایتونو کې د انتخاباتي ادارو څارنه کوي اووه پوسته خالي دي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات لوړاندې له 2014 کال راهیسې ځنډیدلی دي چې دلیل یې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د سیاسي توافق نشتوالی او د بودیجې کموالی ښودل سوی دی. دغو انتخاباتو ته په افغانستان کې د راتلونکي کال ولسمشري انتخاباتو لپاره د یوه تمرین او د ولسمشر اشرف غني د حکومت د اعتبار لپاره د اساسي امتحان په سترګه کتل کیږي. افغان حکومت لوړاندې د خپلو نړیوالو متحدینو لخوا تر فشار لاندې دی چې پر ټاکلي وخت د انتخاباتو ترسره کول ډاډمن کړي. د انتخاباتو د یوه عمده مرسته کوونکي یوه لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز ته ویلي چې په افغانستان کې انتخابات هیڅکله بیا عیب نه وي، خو باید ظاهرا د باوري انتخاباتو بڼه ولري. دی وایي فکر کوي چې دغه هیواد به په همدې ډول بې نظمیو کې مخته ولاړ سي او پر ټاکلي وخت به انتخابات وکړي. خو ځینې نورو بیا د انتخاباتو د ځنډېدو د احتمال خبره کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو شمېر پخواني او اوسني چارواکي بیا وایي د دې کمیسیون په چارو کې د ولسمشر غني تر حد ډېره مداخله د دې سبب سوي چې په کمیسیون کې د واک څو مرکزونه جوړ سي. خو ځینې بیا دا خبره نه مني. داسې راپورونه هم ورکړل سوي چې په افغانستان کې ځینې زورواکي او ځایي چارواکي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې په پروسه کې لاسوهنه کوي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ اسناد نشته.
تر اوسه په دې اړه هیڅ سند نه دی ترلاسه شوی. که ترلاسه شي کمیسیون عاجله پریکړه کوي، موضوع له ولسمشر سره شریکوي. طبعا موږ به جدي اقدامات وکړو او هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړي.
اوس هم صفي الله ستانکزی لویدیځو رسنیو ته کتنه کوي.
په افغانستان کې به اوربند سولې ته لار هواره کړي. دا د امریکا چاپ د هیل ورځپاڼې د یو مطلب عنوان دی. د مطلب لیکوال لیکي په یقینا اوربند د سولې تړون نه دی، خو کیدای شي د سولې د موافقې پیلام وي. د لیکوال په باور یو بریالی اوربند یو بشري بریا ده، ځکه د جګړې پر مهال د خلکو ژوند ژغورل کیږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د دې لپاره چې د افغان حکومت له لورې اعلان شوی اوربند په یوې سیاسي بریا بدل شي، ښکېلي خوا باید ونه جنګیږي او په خپلو کې مخالفتونو باندې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکي د طالبانو لخوا په داسې حال کې د افغان حکومت د اوربند په ځواب اوربند اعلان شو چې دواړه لوري جنگ ته تیار ښکاري او د سولې په پروسه کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جوزا په 11مه اعلان وکړ چې په افغان طالبانو اوربند د روژې له 8مې د اختر تر 15مې د اجرا وړ دی. له دې اعلان دوه ورځې وروسته طالبانو هم اعلان وکړ چې د کمکي اختر په دریو ورځو کې به اوربند کوي. جګړې افغانستان ته کرکټ راوړ. دا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې په افغانستان کې د کرکټ د مزل او له هند سره د ټیسټ لوبې په اړه لیکلی ده. ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته په 1990 کال کې د روسانو په درنه کېدو د جګړې اور بل شو چې ورسره قرار قرار د څو کلونو په مخه ګڼ افغانان گاوند پاکستان ته کډوال شول. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې رالوی شوی افغان زلمکیو او ځوانانو اردو زده کړه، توند خوراکونو باندې عادت شول او په لارو کوڅو کې کرکټ زده کړ. د روسانو تر وتلو او د مجاهدینو تر دوري وروسته طالبان واک ته راغلل چې له نورو سپورټونو سره یې جوړ نه و، خو کرکټ ته په سختۍ اجازه ورکړه. وال سټریټ ژورنال لیکي د طالبانو د رژیم تر نسخورېدو وروسته په افغانستان کې کرکټ ته کار وشو او یو غوره ملي ټیم جوړ کړ او دا د نن تر دې ځایه راورسېدل چې له هند سره ټیسټ لوبه کوي. ټیسټ لوبه د کرکټ تر ټولو اوږدې سیالۍ دي چې د وال سټریټ ژورنال په خبره افغانستان په شل اوریزو او یو ورځنیو لوبو او نړیوالو جامونو کې تر لوبېدو وروسته ورسېدلی دی. افغانستان چې د 2010 کال په جون کې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړی شو، خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه یې پوره یو کال وروسته دا د 2013 کال د جون په 14مه له هند سره پیل کړه.
د فوټبال د نړیوال جام لوبې پرون د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوې. د دې لوبو لومړۍ مسابقه د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ وه چې نتیجه یې د سعودي لوبډلې په تاوان خورا درنه وه. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د فوټبال د نړیوال جام لوبو د 28مې دورې په پیل کې د روسیې او سعودي عربستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته راووتلې، خو نتیجه یې د سعودي د لوبډلې لپاره ډیره درنه وه، 0-15. دا لوبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان په ګډون د پلازمینې مسکو په لوژنیکی ورزشي لوبغالي کې د 80,000 نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د سعودي عربستان او روسیې لوبډلې د نورو لوبډلو په منځ کې تر ټولو ټیټ امتیازونه درلودل او دا د پرونۍ ورځې یوازینۍ لوبه وه. د فوټبال د نړیوال جام مراسم ولسمشر پوتین د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون پرانیستل. د لوبو د لړۍ به یوه میاشت روانه وي او وروستۍ مسابقه به د جولای په 15مه نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو په 22 شاملو لوبډلو کې د تیر نړیوال جام د لوبو د ګټونکي هیواد جرمني لوبډله هم شامله ده او د دوی ترمنځ لوبې د روسیې د 11 ښارونو په 12 لوبخالو کې پلان شوې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې جام کوربه هیواد روسیه پر دې لوبو 1.5 میلیارد ډالر لګوي. د فوټبال نړیوال جام په نړۍ کې د بل هر مناسبت په پرتله زیات لیدونکي لري. سګنۍ جام په داسې حال کې پیلېږي چې روسیه د نړیوالې انزوا په حال کې ده او د کریمیا ټاپو د نیولو، د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د ملاتړ له کبله پر دې هیواد نړیوال بندیزونه لګول شوي دي. پر دې سربیره د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاو او په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومولو تورونو د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته کلونو کې تر ټولو ساړه حالت ته رسولې دي. په همدې دلیل د برتانیا د شاهي کورنۍ غړي او حکومتي چارواکي په پرونیو مراسمو کې حاضر نه وو. د بشري حقونو د څار ټولنې تیره میاشت د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د جنایتونو په غبرګون کې د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د اف نړیوال سازمان هم پرون په یو خبر پانه کې په روسیا کې د بشري حقونو پر مدافعانو بې توپیره فزیکی حمله او د هغو پرله پسې ځورول او ویرول وغندل.
بلخه د امریکا او برتانیا استخباراتي چارواکو په روسیې کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ګډونکوونکو د الکترونیکی وسایلو د حق کولو په اړه خبرداري ورکړه. د دې رپورټ جزئیات لا فریبا ظاهر نه ورو.
د امریکا او بریتانیا استخباراتي چارواکو هغو کسانو ته چې په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د ګډون په هدف هغې واته سفر کوي خبرداری ورکړی چې باید د هکرانو له ګواښ څخه خبر واوسي. د امریکا د امنیت او اطلاعاتو د ملي مرکز آمر وویل حتی هغه کسان چې فکر کوي د دوی د وسایلو د حک کولو لپاره کوم دلیل نشته هم شایي حک سي. ویلیام ایوانینا په یوې اعلامیه کې ویلي هر هغه څوک چې په نړیوال جام کې د ګډون لپاره روسیې ته سفر کوي باید د سایبري بریدونو خطرونو ته متوجه وي. ویلیام ایوانینا د هغې ادارې مسؤول دی چې د بهرنیو جاسوسانو د ګواښ او په امریکا کې د سایبري جاسوسۍ په اړه پلټنه کوي او په وړاندې یې عمل کوي. نوموړي په دې اعلامیه کې ویلي که تاسې په پام کې لرئ چې موبایل ټلیفونونه لپټاپ او نور الکترونیکي وسایل له ځانه سره ولري نو پوه سئ چې هر ډول معلومات په ځانګړي ډول شخصي معلوماتو ته موږ کېدای سي د روسیې دولت او یا نور هکران لاسرسی ولري. د امریکا د اطلاعاتو او امنیت ملي ادارې امر زیاته کړه که چیرې اړتیا یې نه وي نو د لوبو علاقمندان دې داسې وسایل له ځانه سره نه وړي او یا دې د نه کارولو په وخت کې بیټري وباسي. د فوټبال نړیوالې سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په روسیې کې پیل سوې. رویټرز خبري اژانس ته یو بل امریکایي چارواکي له قبله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې بریتانیا هم خپلو وګړو ته ورته خبرداری ورکړی دی.
د امریکا د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار وایي چې تېر کال په افغانستان کې د کوکنارو کر یو بې ساري اندازې ته زیات شوی و. د سولې د ولسي حرکت غړي میدان وردګ ولایت ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له اختر وروسته به خپل منزل کابل ته ورسیږي. د پکتیا ولایتي ادارې دولتي موسسو او خصوصي شرکتونو ته د اختر تر لسمې ورځې پورې مهلت ورکړی چې که د پاکستاني روپیو پر ځای افغانۍ ونه کاروي پیسې به یې ضبط کړی شي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د بشري حقونو مدافع ډلو فعالانو ژورنالیستانو او مدني ټولنې د فعالانو له ځپلو لاس واخلي. او متحده ایالاتو په ایران کې د بشري حقونو د یوې مخکښې فعالې نسرین ستوده پر نیولو ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دوستانو زموږ غږله ازادې راډیونه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله په دې خپرونه کې 19 پروګرامونه لرو. کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو اوس یو رپورټ راخلو او هغه د مور د ورځې په مناسبت دی. په افغانستان کې هر کال د جوزا 23 نیټه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. اکرام الله اکرام پر دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی او دا رپورټ په یو سندره پیلېږي.
مور هرڅه د غم په وخت کې ډاډګیرنه، د ستونزو پر مهال هیله او په کمزورتیا کې پیاوړتیا. دغه شان هغه څه چې په سپېڅلتیا کې هیڅ شک نشته هغه د مور مینه ده. مور هغه خوږ نوم دی چې په اورېدلو یې د انسان زړه ته سکون رسیږي. مور ده چې په یو لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان. بلې، مور د ژوند ښکلا ده او بالاخره مور هغه څراغ دی چې د روښنایي په نه موجودیت کې بیا هم کور پرې روښانوي. موري ورځ دې مبارک شه. د جوزا څلورویشتمه په افغانستان کې د مور لورځې سره برابر ده. په دې ورځ اولادونه د مور لوړ مقام ته د درنوي سر ښکته کوي. خو داسې میندې هم شته چې له دې ورځې هیڅ خبرتیا لا نه لري. دوی ته یوازې د خپل ژوند ترخي او له کړاوه ډکې ورځې یادې دي. راهلا د همدغه سې میندو څخه یوه ده چې د ژوند کتابي له دردناکو کیسو ډک دی.
زه د مور ورځ نه پیژنم، په هیڅ نه پوهیږم چې په دنیا کې څه تیریږي. د مجبوریت ژوند دی چې ترخی مې لاندې تیروو. نه د مور په ورځ پوهیږو، نه په اختر پوهیږو، په هیڅ نه پوهیږو. د اولادونو پلار شهید شوی دی، موږ هیڅ نه لرو.
دا مور مو د کابل خار د مکوریانو په یو سرک پیدا کړ چې خپل یتیم اولادونو ته د پلار مینا هم ورکوي. هغه مور چې د کابل په سرکونو قلمونه خرڅوي او خپل اولادونو ته نفقه پیدا کوي. راهله چې سلور اولادونه لري، خاوند یې کلونه وړاندې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. د خاوند له مرګ وروسته راهله له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخ شو او خپل ژوند ترې مخ وګرځاوه. دې مور له دې وړاندې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ژوند کاوه. خو کله چې خاوند له لاسه ورکړ، د خپلو اولادونو د ژوندي پاتې کېدو په پاره سختو کارونو ته مخه کړه. د راهله د ژوند ترخې شیبې همدلته نه خلاصېږي. جنگ او نامني هغه نه پرېږدي چې په خپل کور کې پاتې شي. د خپلو اولادونو سره یو ځای کابل ترځي او دلته اوس مهال د دې خار په یوه څنډه کې په خیمه کې ژوند کوي.
هیڅ نه لرو، هیڅ نشته. د مجبوري ورځې نه کار کوم. که څه مولر لاینو په دې ګرم ورځ کې په دې سخت روژه کې مجبور یم چې له کوره راووزم.
د مور د ورځې په پای ته رسیدو د وړوکي اختر شپه پیلېږي. راهله نه یوازې دا چې د مور له ورځې خبره نه ده، بلکې په دې غم کې هم نه ده چې د اختر لپاره هیڅ نه لري او په دسترخوان یوازې سو وچې ډوډۍ ښکاري. راهله د ګردو سخت ناروغي لري، خو د دې درد د تحمل کولو ترڅنګ د خپل اولادونو راتلونکي ته هیله مند ده.
د شپې ډوډۍ پیدا کیږي خو سهار یې نه لرو. حکومت باید زموږ غم وخوري. نه ځای لرو، نه کور، در په در یو. اولادونه مې ښوونځیو ته له تګ پاتې دي. که له کوره راونه وزم اولادونه مې له لوږې مري.
هغه لري راهله وای چې د مور کېدو هیڅ خوږ دی، خو ارزو لري چې اولادونه یې ځوانان وای او د غورځې منځلای وای. هغه له حکومت غواړي چې د مور د ورځې په ویاړ باید د میندو په ځانګړي ډول د هغو میندو ژوند ته چې په کړاوونو کې تیریږي پاملرنه وکړي.
دا ژوند رنگونه
حکمت رحم د کندار نه راغلی، د کنداري خزانه په استازیتوب.
تاسو څه راوړي؟
موږ مختلف شالونه، افغاني کوچي کالي دي او شالونه دي، غاړې دي، ګنډونه دي، مختلف شان دي، چادر نمازونه.
درته وایي چې دا په ماشین جوړ شوی دي که په لاس جوړ شوی؟
دا موږ صنایع کنداري خزانه چې دا په ګرد لاسي صنایع کار دی. موږ هیڅ ډول ماشیني کار نه کوو، یوازې نه چې دغه موچ دي خپل افغانی کلتور ساتو، ژوندۍ ساتو. په دا خاطر مو یوازې لاسي صنعت وده ورکو، ماشیني شان باندې هیڅ نه دغه کو نه جوړوو او نه فکر وکړو چې جوړ کړو. خالي په یوازې په لاسي صنایع دغه صنعت باندې.
ولې ماشیني شان نه جوړوي؟ کنه مثال ماشیني شاید زر جوړه کړي دغه غاړه چې په لاس جوړوي، لاس شاید ډیر وخت ونیسي.
ماشیني شي که تاسو فکر کړی، ماشیني شي چې همیشه تاسو رنگ سي جب خراب او ډیر وخت استفاده کولای سي. مثال کال، دوه کال، درې کال، څلور کال پر تاسو د یوې غاړې استفاده کولای سي، اغوستلای سي. اما د ماشینې څخه نه سي کولای، ځکه چې د هغه تارنګ په باور نه دي، ټوکرې په باور نه دي، هیڅ شی په باور نه دي. او دا د خپله د ښځو دپاره یو غټه ستونزه جوړه سوه، د ماشیني کار چې هلته ښځې غاړه یوه غاړه جوړوي په 5000-6000 افغانۍ جوړوي، اما ماشیني په 800 افغانۍ یا په 600 افغانۍ دي. چې دا خپله یو مارکیټ خراب کوي د ښځو ته، د افغاني ښځو ته ډېر مارکیټ خراب کوي. په دې خاطر چې پخوا هغوی ته یو د دغه لاس خپل لاس د برکت څخه یو ډوډۍ پیدا کول، اما هغه اوس ورځ په ورځ دغه وړونه چې ماشیني کارونه راباسي دي ستونزه ورته جوړه کړل، چې هغه مارکیټ ورته خراب دي.
دغه کوم شیان چې تاسو سره یې دا به زیات ښځو جوړ کړي وي؟
بلې، اوس موږ سټاف چې دي ټول ښځې دي او ټول سیم کارت دي ښځې کوي، که خیاطي د اومې ښځې کوي، چې موږ سره ټول ښځې همکاران یو.
څنګه دی بازار؟ خلک یې اخلي کنه؟
بازار د تنګ ستا او په خارج کې ستا، زموږ بازار ستا. خو اوس د افغانستان مارکیټ دی، افغانستان په بازار کې داسې اوس مارکیټ جوان دی، یعنی شاید داسې نه خرڅېږي په دې خاطر چې اقتصادي وضعیت خراب دی، نه پوهېږو.
مننه، خوشحاله.
خیر است، تشکر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د ماشوم لپاره د مور شیدې هغه څه دي چې بدیلې په هیڅ ډول شیدو او خوړو کې نه پیدا کیږي. خو بیا هم ځینې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. نن د مور د شیدو په ارزښت او د مور د شیدو په نوم د ځانګړي ونې د نومولو پاک خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه په برخه کې ډاکټر نور الله الفت دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپل دغه ونې پاک معلومات راکړئ چې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده.
دا یو نړیواله ونې د مور په شیدو تغذیه نړیواله ونې ده، یعنی چې په دغه ونې کې په ټوله نړۍ کې د ونې لمانځل کیږي په مختلف اشکالو باندې. دغه ونې چې د په لومړی ځل باندې په 1992 کال کې تقریبا پاویا ملکونو کې دا ونی ول منزل شو او تقریبا په یو سلو شل مملکتونو کې دا ونی المنزل کیږي.
که اوس په خپل د مور د شودو په ارزښت باندې خبر راته وکړي چې دا د یو ماشوم لپاره څومره مهمه او حیاتي دي.
د مور شودې ډیر بارزښت دي، یعنی کچيري دي ارزښت مونږ وګورو د مور شودې بدیل هیڅ نش پیدا کړي په نړۍ کې، یعنی سره دي چې ساينس څومره پرمختګ کړي بیا هم د مور د شودو بدیل نشته، یعنی دا په دې معنی چې د مور شودې ډیر ارزښت لري. تاسو کو وګورئ د مور شودې ډیر ارزان دي، یعنی بغیر له دې نه چې پیسې مونږ مصرف کو هر یو که غریب یو که مور وي یعنی ماشوم ترسیږي، یعنی بغیر له دې نه که چیرې وچ شودې اوس فکر وکړو وچ شودې ډیر پیسې پی مصرف یو سره دي چې غذایي اهمیت هم ډیر کم دی. بل مسله دا ده چې د میکروب نه دا پاک ده، یعنی ملوث نه دي. که چیرې مونږ نور غذایي خواړه ماشوم ته جوړو نو دغه زیات امکان پانتناته باندې ملوثیدو امکانات زیاده. بلم خبره دا ده چې تیار جوړ دي، ضرورت نشته، یعنی نه یخ دي نه ګرم، برابر دي، د خوراک لپاره برابر دي. بل مسله دا ده چې غذایي ارزښت ډیر زیات دی. هغه کوچنیان چې د مور په شودو تغذیه شوي د هغو آینده یعنی ډیر ښه دی. د دماغي ودې له نگانه چې وګورئ دي ماشومانو هغه زکاوت درجه نسبت نور ماشومانو ته ډیر وي. همدارنګه د مور په شودو کې هغه حجرات چې میکروبونه له منځه وړي هغه حجرات هم موجود دي. کله چې یو مور خپل ماشوم ته شودې ورکوي د مور د شودو سره تیار هغه انتیباډیګانې چې د مور په وجود کې جوړ شوي ماشوم ته انتقالیږي، او کله چې ماشوم د دغه سیم میکروبونو سره مخامخ کیږي نو هغه میکروبونه له منځه وړي. یعنی کچیر یو ماشوم د مور په شودو تغذیه شي د هغوی معافیت قوي.
اوس که په دې خبر راته وکړئ چې کوم ماشومان چې د مور شودې نه ورته رسیږي هغوی بیا له کومو ستونزو سره مخ کیدلی سي؟
ها، تاسو ډیر ښه خبره وکړه. دغه کوچنیان کچیر موږ په دیسې لنډ ډول باندې په درې بخشو باندې تقسیم کړو، لکه یو هغه مشکلات چې د صحي مشکلات دوته پیدا کیږي، هغه هم بیا په یو هغه چې په لنډ محل کې ورته پیدا کیږي، یو هغه ناروغتیاوي چې په اوږد محل کې یعنی وروسته ورته پیدا کیږي. په لنډ وخت کې دا ماشومان چې دي د میکروبونو په مقابل کې دوی معافیت ډېر ښکته وي، دوی زر زر په سالاتو باندې اخته کیږي، په سینو بغل باندې اخته کیږي، او همدارنګه نور انتاني امراضو باندې دوی زر زر اخته کیږي، یعنی مصابیږي.
داسې کومه شمېره راته ویلی شي چې څومره ماشومانو ته د مور شیدې نه رسیږي او هغوی بیا له دغه ورته ستونزو سره مخ دي چې تاسو یادې کړي؟
د سروې م کړې وه په 1400 کې تقریبا 9.5% ماشومان هغه ماشومان چې هغوی ته په لومړی ساعت کې د مور شیدې رسیدي، 85% هغه ماشومان چې هغوی ته تقریبا خاص د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې رسیدل. نو کومه سروې چې شوې ده تقریبا 15% هغه ماشومان چې خپل ژوند د لاس ورکړي د 15 کلونو کمومره ماشومان چې خپل ژوند د لاس ورکړي هغه د علتو سره یو علت خوارزکی و، یعنی هغه ماشومان چې هغه په خوارزکی باندې اختول هغه خپل ژوند د لاس ورکړي.
د عامه پوهاوی لپاره چې کورنۍ په دې پوهیږي چې مور شو د ماشوم د ډېر ارزښت لري، تر اوسه تاسو څه کړی دي؟
موږ تقریبا مختلف بخش کلینیکونه لرو، یعنی په کلینیکونه کې دلته کله چې میندې زی التقابلی موجود وي یا غوی لپاره کله چې دوی حاملدار وي د حمل په وخت کې دوی خپل دوی د غذایی ارزښت پاکله چې دوی باید څه قسم غذا واخلي، همدارنګه دوی ماشوم چې کله پیدا کیږي په لومړی سات کې باید ماشوم د مور په شودو تغذیه شي، در شپږ میاشته پورې خاصا د مور په شودو باید تغذیه شي، او د شپږ میاشتو وروسته نور کورنۍ خوړه د مور د شودو سره باید ورته توصیه شي، او د مور شودې کم در کم د دوه یا دوه کلونه زیات باید د ماشوم ته ورکړ شي. دلته قابلیت هم موجوده چې د میندو ته د شودو د اهمیت په اړه ورته مشورې ورکړي. همدارنګه زموږ نور سی کارکونان چې موږ ورته د تغذی مشاورین وایو چې په کلینیکونو کې تقریبا په 13 ولایتونو کې موجود دي، هغه هم د مور د شودو د اهمیت په اړه د مور په شودو باندې تغذی په اړه مشورې میندو ته ورکړي.
کله چې تاسو ویل چې کورنۍ سره خبرې کوي او دوی ته د شودو ارزښت روښانه کوي، تاسو علت څه ګڼلای ولی میندې خپل اولادو ته شیدې نه ورکوي؟
اکثره چې موږ په دغه مشکلات سره مخامخ کی یو د خلکو هغه د اګادهي صدا یعنی اګاهي سطح ښکتواله، یعنی دوی اکثره تاسو معلوم ده میندې چې دي هغه تعلیم سوي اکثره بي تعلیم دي میندې هغه یې صحیح معلومات نه لري. او بل مرواج په ډیر ځینو کې داسې وي چې میندې فکر کوي چې مثلا غلط رواجونه انانات مثلا یو مور چې حامله دار شي هغه فکر کوي چې زما شودی په ماشوم باندې بد لګیږي یا مثلا په ځان باندې اعتماد نه لري هغوی وایي چې زما شودی ماشوم ته کفایت نه کوي حالان کې داسې نه وي صرف د هغې معلومات چې کم وي حقیقتا داسې نه وي چې هغوی څنګه فکر کوي بله مسله پکې دا وي چې په خپله بعض ځینو کې ډاکټران دغه مشکل جوړوي مثلا بعض میندو ته وایي چې مثلا ستا شودی کمې دي یا کفایت نه کوي نور شودی ورته ولیکي وچه شودی ورته ولیکي یا سیرلاک ورته ولیکي دا پخپله یعنی بعضې وختونو کې خپله ډاکټران هم د دې سبب ګرځي چې د مور د شودو دغه تغذیه هغه کوم چې دی هغه اهمیت هم کم کړي کورنۍ خونه د دوی حمایت نه کول یعنی مثلا مور ته کم وخت ورکوي مور د کور په چارو کې مصروف وي هغه وخت نه پیدا کوي چې خپل ماشوم ته په پوره انداز باندې شودی ورکړي یعنی وخت نه لري مور او بل د کورنۍ خونه بعضې وخت فشارونه یعنی هغه د زیات مصروف وي هغه دې نه ډار کوي که چېرې زه خپل دا کار مخته یو نسم نو کېدای شي زما میړه یا زما په کورنۍ کې نور غړي په ما باندې په غوسه شي یعنی خپل ماشوم ته کم وخت ورکوي
تاسو په نظر څه کول پکار دي چې دغه ستونزه حل شي
د کورنۍ خونه یې دوی حمایت وکړل شي یعنی که چیرې په کور کې میړې وي یا مثلا خسرګنې خواښې وي یا مثلا د کورنیو نور غړي وي دې ته د کور په وظایفو کې لږ سهم ورکړي یعنی دې ته وخت ورکړي چې د خپل ماشوم ته شودی ورکی بل مسله دا چې دوی کله خپل ماشوم ته د شودو ورکولو په وخت کې مشکل پیدا کوي به دوی غزمون صحیح کارکنان ته لاړ شي او صحیح کارکنان نو مشورې واخلي یعنی خپل مشکل باید هغه صحیح کارکن په واسطه باندې حل کړي یعنی مثلا کچیرې دوی وایي چې زما شودی کمې دي کله چې دوی ځي نو هغه صحیح کارکن دوی ته ښیي اکثره میندې چې دي نه پوهیږي چې خپل ماشوم په کوم شکل په درست شکل باندې ونیسي یعنی په غلط شکل نیسي
ډېره مننه خیر اوسې درنو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د مور د شودو د ارزښت په اړه د ډاکټر نور الله الفت خبري واوریدې د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په امنه سي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام اختر مو مبارک شه اختر پټو کوټو کو راغی نم یو گیشتنه د غاړی امیلونه دا اختر پراتک سره انجونی لا خپل نامزادانو تمی لري د انجونو کورنۍ د هلکانو له کورنۍ څخه توفی غواړي خو کله ناکله د توفو او اختری په سر ځینی جنجالونه هم را ولاړیږي
نو افغانستان کې اقتصادي خلکو ډیر خراب دي او بل لغه د وادم تقریبا 3 کال وشو چې پاندې هغه کې مونږه دارس مولې وجونو چې ډیر مشکلات پارخته
او ځکه چې واده شم حل تلارم زما اوراس یعنی اوراس تر اوراس هم دې شانه باندې په قرونه دی او خرابې دي
به اول چې خپل فامیل خوانم یعنی خبره اورم وای چې دا به تفاوت ده تقدر ورسره نشته ده
دا چې ولې په اخترونو کې دا ډول غوښتنې زیاتېږي د دوه غوښتنو د حل لپاره کورنۍ څه کولای شي او د اسلام مبارک دین په اړه څه وایي دا پوښتنې به د کور کلی په نننۍ خپرونه کې ځواب شي زه همایون هیواد یم او نننۍ خپرونه مریم توخی جوړه کړې او وړاندې کوي
اسلامی ټولنه کې هر کال دوه ځانګړي خوخی راځي چې یو کوچنی اختر او بل یې لوی اختر دی چې په افغاني ټولنه کې په دې ورځو نه یوازې دا چې د خپلوانو تګ راتګ کیږي بلکې هغه نجونې چې کوژده شوي وي د زوم د کورنۍ لخوا ورته ځانګړي تحفه د اختر په نوم راوړل کیږي په ځینو سیمو کې دا رواج کمزورې مګر په ځینو کې بیا دومره جدي وي که چیرې ترسره نشي نو د دوو کورنیو د خفګان او حتی د کوژدې د ماتېدو سبب ګرځي د ننګرهار اوسیدونکي منظور احمد چې درې کاله وړاندې یې کوژده
کړي وای چې په ډیرو اختر یو ډلو ستړی شوی
یار تشویش خو ډیر زیات دی ځکه په دا درې کالو کې چې مونږ کوم هغه کړی دی د چا سره چې نامزد شوي یو واقعا له اختر یا دی او کله مثلا په اختر کې کوم چې د مونږ د خسرګانې کره خپل هغه رسم و رواج مطابق مثلا ځلوبۍ دي او مایان دي او یو شی دی او بل شی دی دا به ورته وړي چون افغانستان کې اقتصاد د خلکو ډیر خرابه دی او بل دغه د وادم تقریبا درې کاله وشو چې په همدغې هغه کې مونږ دا رسم و رواجونو چې دی ډېر مشکلات دي پاره اختر کې د مونږ نه مثلا په اختري باندې ډېرې پیسې مصرف راځي نو که چېرته دغه مصرف مونږ په اختري باندې یاره مثلا شل زره دېر زره روپۍ د مونږ نه مصرف راځي که دا دېر زره روپۍ مونږ دغه خپل خسرګانې ته ورکول نو کېدای شي مونږ د خپل واده دپاره څه تابیا نیولې وي په دې باندې نو هغو ته بیا مشکلات په دې دي چې د هغو کره د خپل خپلوان راځي تاسو څومره غلې او څه شی راوړلو چې نو دغه مشکلات چې بیا هغه نامزاد ته هم په هغه کور کې یو پیغور شاندې ورکول کېږي نور مشکلات هم وي ده
نوموړی وایي چې که چېرې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته هر اختر کې اختری ور نه وړي کوژدنې ترې خفه کېږي خود خوست اوسیدونکی جاوید منگل نه یوازې دا چې د اختری دود یادوي بلکې د یو شمیر نورو دودونو یادونه هم کوي او وایي چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړی دی
نور خو پرګده نور مسایل خو پرګده تربور مونږ نه پرګدي چې مونږ شای ورنه وړو هغه مونږ ته پیغور کوي او دلته چې دای مونږ ماش ته چې وګوره ماش په اته زره لا زره ماش ته دغه اوس سری ته خو چې یو اختر ته اوس مثال دغه کوچنی اختر چې روان دی دغه اختر چې دی دغه کې اوس مونږ شای ور لوی 15000 او زره اته زره روپۍ خو مونږ نسی اوس په دا کې مونږ خپل د کور مصرف پغه کو د تخپا وخلو دغسې یو بد چې ورته وایم چې ډېر بد رواج دی په دې مونږ ټولنه کې او کوي نه سو مونږ بس مونږ ته پیغور کوي مونږ د غلوندو د فشار لوندو ټول کلی ټول منطقه ټول انتر تر د مونږ د چې اوسېږو د دغې منطقې پرې تر هلته تربرونه مې چې دغې منطقې پرې مونږ د خلق خبروي
دېرش کلنه لیما احمدي چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له واده وړاندې یې کورنۍ د نامزاد له کورنۍ د ډېرو تحفو او اختریو تمې کولې او هغوی یې ډېر ځورولي وو خو دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ ده له هغې به یې واورو
مثال زما کورنۍ غوښتل د مېړه د کورنۍ نه مې چې دي وبراتي او داسې نور مسایل یعنې د اندازې نه زیات شیان راوړي لکه خوره کباب چې وي یا لباس او دا شیان چې هغوی هم بېچاره زما خاوند چې وه د څه دولتي وظیفه یې درلود سم معاش یې نه درلود خو بیا هم زما د کورنۍ په خاطر پور کول یا هر څه چې کوه د دوی غوښتنې پوره کول ما ته حیا او څنګه اچھا پورا کابل راوړ خو ځکه چې واده شم هلته لارم زما اوراز یعنی اوراز تر اوراز هم دې شانه باندې پیخورونه دی او خرابېږي نه درسته ده ځکه چې وایي چې هغه وخت دوی زما پامونه کړل یعنی د ما نه بېځایه مصرفونه وغوښتل خو زم نه غواړم چې هلته لاړه شم خپله نیسي او ما ته هم کله کله اجازه نه راکوي
د کابل ښار له اوسیدونکې پیغلې ساجدې څخه مو پوښتلې چې د اختر وړل یې رواج دی او کنه
نو ولې نه دا خو د موږ رواج د ټولو دا کله چې اختر نږدې کېږي موږ ټول سترګې همدې ته انځ اختر راوړي او که زه ووایم چې رانوړي د موږ فامیلونه تقاضا کوي چې باید اختر راوړي نه هم چشمي ده د موږ مابین خو بیا اول دا چې زه خپله فامیل خوانه یعنی خبره اړم وایي چې دا بې تفاوته ده تا قدر ورسره نشته ده تا ته اختر رانوړ او بل دا چې زما کاکا لورګان دي هغوی ته چا ته راوړي بیا ما ته رانځ کمرازم نو زه بیا وایم چې باید ماته راوړي بیا جامې راوړي سروک ته راوړي او کوسه ډیرې پسته راوړي وچه میوه تازه میوه او ډېر زیات نه خو دا خو رواج دی چې بیا رانوړي بیا هر خانه خبرې اورم بیا زه خفه کېږم نو دې نه چې راوړي ډېره ښه خبره
د لوګر ولایت اوسیدونکی چې اوس نوی نامزد شوی وایي چې په خپلې خوښې د خپلې ناواده کړې مېرمنې کور ته اختر راوړي نوموړی وایي که چېرې څوک وس لري ایښه ده ګنې په زور او جبر دی دا دود پرې نه پلي کېږي
مور فامیل اندراس مو دو رواج هغه کې زکه غوی سوزله زنګ هم وکړه صدا هغه مر اوره خو بیا مور مو ایس نه زده د خپل پرګام نه وو دا ډیره خبره ده زکه پاینده کې د خوان مرمن ترمنځ بم ډیر ښه زون به د دوی او د خسر خیل سره بم خرابې دي د زوم یا د کورنۍ اړیکې به خي او دا کې ډیر فشارونه یې ورمانده خو نه خرواجونه یې زکه بز توانایي نه لري دا پاینده کې او در سر سرګردانی جوړي دا میمرم خوان بم خوشحال از من نسی تیرا وای دکه بیا با دسه کسان ما خپلم نیدلی سیاتا اوس پیغور ورکی اخدا میرمن تا سیتا یخوی پا مامن خرسه کرده دا کارون پا مامن کزور رو کل تقریبا لست کالا کیگی او نفر دا محمد گرهم دا نیستی دوست میم دا خپل خسر کر نزی نمری که زی نزواندی کر زی آقا خپل میرمن هم سی دیگی اغم پا دیر واسطو و اغم آن دا نور سوک سورتوی بیا اغم سهار نلیگیم از غیر بیشتر آقا او دخل زبان نقشه آلانه دا
د دې سره سره چې ځینې کورنۍ اخترې غواړي، ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د زومله کورنۍ اخترې او نورې تحفې نه غواړي. د کابل د تیمنی اوسیدونکی احمد جاوید بیا وایي چې د میرمنې له کورنۍ ډېر خوشاله دی.
څلور کاله کېږي چې ما وته خوشبختانه چې دا خبرې د ما د نامزدۍ په دوران کې نو د پاکله ډېر خوشاله یم، د خسرخیرو نه ډېر خوشاله یم چې دغه شی مانه ونه غوښته، ځکه چې دغه په اسلام کې ځای نه لري او موږ او تاسې مسلمانان او دا یو مشکلات اقتصادي چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دا ډېره مشکله خبره ده. خپل ژوند ډېر خوشاله یم، یعنې زه بېخي بالکل نشم ویلی، دونه خوشاله یم د خپل ژوند. ما باندې مصارف ډېر کم که مثلا د مانه ولور ډېر کم وغوښت، مثلا ما باندې داسې اضافي بوجونه یې رانه وسته، داسې کار را باندې ونه که چې مثلا زه خفه سم یا موږ د موږ فامیل له طرف نه داسې کوم خفګان پیدا سي د موږ په منځ کې، داسې کوم خبره نه وه.
د واده رسم او رواجونه په نورو هیوادونو کې یو مهم اصل خو ډیر کم مصرفوي، مګر په افغانستان کې بیا چې اکثره خلک په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي، دا رسم او دودونه پالي او کورنۍ ته لوی مالی زیان وراړوي. له همدې امله ګڼ ځوانان او نجونې بې واده پاتې کیږي او یا هم د کورنۍ ترمنځ جنجالونه، ان تر پریکونه او طلاق رسي. دا چې د اخترې وړلو رواج د اسلام له نظره څنګه موضوع ده، زموږ همکاري مریم توخی له دیني عالم مولوي عبدالقادر قانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مولوی صاحب، البته دغه اخترې وړل د اسلام له نظره چې ځینې کورنۍ اخترې غواړي او غذاف یعنی مصارف غواړي، ډېر مصرفونه په زوم باندې راځي، قیمتي ګاڼې غواړي، قیمتي کالي غواړي، میوه غواړي، دغه موضوع د اسلام له نظره څنګه موضوع؟
اسلام له نظره خو اول د کوم رواجونه چې په افغانستان دی دا بالکل د اسلام په ټکر کې دي، په مخالف کې دي. اسلام د سیرونو بالکل په اسلام ډېر تاکید شوی دی چې خزی ما آسانه ای اسلام کې دا تاکید شویده. دا اکثر رواجونه چې موږ نن سبا خپل ټولنه کې خپل جامعه کې کورو، دا اسلام د نظر نه بالکل مخالف دی. اسلام کې دا سيزونه بالکل نشته.
کوم ستونزه البته د غزي کوي ټولنه ته، کورنۍ ته؟
ټولنه هم دا مشکل پیخیږي او کورنۍ هم پیخیږي. اکثر کورنۍ غریب غریبانان دي او حالات هم د سیب کار نشته، بار نشته او تحملي وای دار اوره دار اوره دار اوره. په اسلام کې دا سيزونه بالکل مردود دي، نشته دا سيزونه. همو دا رواجونه چې په اختر کې دار اوره او په ی نوروز کې دار اروپا به د سيزون نوروز د اسلام کې بالکل ناراو ناجایز دي، دا یو انانات غیر پسندیده. او دا سي رواجونه چې د اسلام خلاف دي، د انانات زبنګ د کلتور نه خلاف دي. بیا اکثر خو جوانان وسه توان نه رسي کې چې هغه وعده کوي بیا په فساد اخلاقی طرف ته کیږي. او اس تاکید زمون خاص ده چې دغه رواجونه
ولې داس کیږي، ولې ډېرې کورنۍ دغه موضوع ته لمن وهي او بل اخره ډېرې غوښتنې لري؟
مشکل ده چې په افغانستان خلک د اسلام دنه آگاهی نه بالکل صفر ده، یا خلق اسلامی مسائل کی اهمیت نه ورکی، یا دا مشکل مشته چې په اسلامی مسائلو کې خلق علما ته تپوس نه کوي، اهمیت نه ورکی اسلامی مسائل ته. نیم خبره ده چې د خلق جاهلان دي، دین په لحاظ دین نه پویږي صحیح، کله دین سه خلق دین صحیح پویږي بیا دغه دومره د مشکلات نه. او زما چیز کور مخبل جامع ته او خلق سره یې ما خلق د اسلام نه بالکل کما غادي، حتی بسم الله الرحمن الرحیم معنا نه پویږي. بس دغه رواجونه دی او خلق دغه رواجونه او دغه انانات دغه کوم قانون چې د کوم سیزونه چې هم د اسلام خلاف دی، هم د قانون خلاف دی، هم زمونږ د انانات او کلتور نه خلاف دی، هغه پسې به خلک را روان.
څه باید وشي چې دغه موضوع ته د حل لارې چاره پیدا شي؟
بس دا حل لارې داده چې قرآن کریم وایي چې کله د مسلمانانو په منځ کې اختلافات پیدا کیږي، هغه ته پکار دی چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول ته رجوع. او زمونږ مشکل هله حل کیږي په جامعه کې، ټول زمونږ مشکلونه مونږ قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مراجعه کو. قرآن که اسلام طول زمونږ زندگی کې په طول آبادو کې بررسی شوی ده، او طول زندگی طول مشکلات به په اسلام کې حلیږي. او رای حل داده چې مسلمانانو اسلام ته رجوع کی، قرآن ته رجوع کی، او دین ته رجوع کی، او دل دی حل لار.
چا دنده ده چې دغه مسائل طول دورسه؟
حکومت دنده ده کنه و
علما څومره ده کې رول لري؟
ګوره حکومت دنده ده چې قانون اسلامي تنفیذ بل داده چې حکومت قوه اجرایه لري، علما قوه اجرایه نه لري. علما همیشه خلق ته وای دی می پاورواز او د اختر پاورواز په عام مراسمو کې خلق ته وای، پنځه وخت منځو کې خلق ته په درسونه کې مونږ وایو کنه. دا زمونږ عادی مسئله ده چې و ما علینا الا البلا، مونږ خپل بلاغ کوو، تبلیغ کوو، خو حکومت قوه اجرایه دی، په زور کول شي چې قانون پیل کی، قانون پاس کی، په بلکه په پارلمان قانون پاس شي، دغه رواجونه د میز.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا خې چاره.
بیگاز